گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیږل شوي دي. او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی تا را لیگل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو تا د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو بخیر. دوستانو سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1408 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د رجب له 28 او د 2023 میلادي کال د فروری له 19 نیټې سره سمون خوري. دوستانو د خبرونې په دوام کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورو. ورپسې سیاسي تبصره درته وړاندې کېږي چې عنوان یې دی د تبریز سیمې د سلواغې د میاشتې د 29 نیټې پاسون د ایران په تاریخ کې یو ټاکونکی پړاو. ورپسې هم د تاریخ پاڼه اورېدی شي. بیا نوښتونه نومې 19 پروګرام درته وړاندې کېږي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د اسلام په حقله د لویدیز د کمزوري لیتوګې تر عنوان لاندې یوه ځانګړې وینا اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې شاندمې وروسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي شورا مشر بعثت د انسان په فردي او ټولنیز ژوند کې د بدلون پیلامه وبلله. ایران د سوریې د هومس په خار پخوا کې د داعش جنایت په کلکه غندلې ده. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د طالبانو په مشرانو کې د اختلاف ادعاګانې دروغ دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بلغاریا پیښې ته په غبرګون کې ویلي افغانان دې په ناقانونه لارو سفر نه کوي، او د ترکیې په زلزله کې د مړو شمیر له 40,000 اوخته ده. اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ایران د اسلامي شورا مشر د قران کریم د نړیوالو سیالیو د 9 پړاو د پرانستې په دستورو کې ټینګار وکړ بې اسات په فردي او اجتماعي ژوند کې د بدلون پیلامه ده. د قران کریم د نړیوالو سیالیو د 9 پړاو افتتاحیه مراسم په روند د فروری 14 نیټه د رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د مبعث سره هم مهاله په تهران کې پیل شول. د دې سیالیو ګډونوالو د ټول قرآن د حفظ، ترتیل، قرائت تحقیق او قرائت ترتیل په برخو کې له یو بل سره سیالی کوي. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف پرون د دغو نړیوالو سیالیو د پرانستې په دستورو کې وویل بعثت د بشریت لپاره د بدلون پیلامه ده، او د بشر فردي او اجتماعي ژوند یې تر خپل اغیز لاندې راوستی دی. د ایران پریس د خبر لمخې د ایران د اسلامي شورا مشر زیاته کړه باید د صلح، آزادۍ، ودې او یو زړتوب له مظلومانو څخه د دفاع او د ظالمانو د دښمنۍ پیغام دنیا ته منعکس کړو. قالیباف همداشان وویل پکار دی وکړی شو په هغه لارې مختلاټ شو چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر یې بیانوي او محرومانو او بې وزلو ته پاملرنه وکړو. هغه زیاته کړه اسلامي انقلاب تر ننه پورې په دغه لاره تک کړی دی، او البته په ویاړ سره یې درانه لګښتونه هم ورکړي دي. د مقاومت جبهه د امریکای د یو اړخیز پالنې خلاف جوړه شوې. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنی سیاست د کمیشن مشر ټینګار وکړ چې د مقاومت جبهه د امریکایانو او د یو اړخیز پالنې خلاف رامنځته شوې ده. وحید جلالزاده د صدا او سیما د ټلویزیون په پروګرام کې وویل د مقاومت جبهه د امریکایانو د یو اړخیز پالنې خلاف له دغه هیواد سره نږدې په لاتینی امریکا کې جوړه شوې ده. هغه زیاته کړه چې دغه هیوادونه د ایران د اسلامي جمهوریت له منطقه پیروي کوي او کله چې اسلامي ایران د امریکې په وړاندې ودرېدو نو ټولو باور وکړ چې د امریکې د قدرت په وړاندې ودرېدای شي. د ایران د اسلامي شورا یعنی پارلمان د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیشن مشر همداشان وویل په فقر او منطق په دنیا کې د امریکې د یو اړخیز پالنې خلاف مقاومت په زیاتېدو دی. ایران د سوریې د هومس ښار په خوشا کې د داعش جنایت وغنده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د سوریې د هومس ښار په اطرافو کې د داعش د جنایت په غندلو سره وویل د امریکې د رژیم روان سیاستونه او کړنلارې له ترهګرۍ سره د مبارزې په شمول له نړیوالو موضوعاتو سره په چلند کې د دغه رژیم د دوه ډوله معیارونو د دوام بیانونکي دي. ناصر کنعانی چافی د سوریې په هومس ښار کې د داعش ترهګرې ډلګې بوګنون کې جنایت چې د دغه هیواد د بیګنا خلکو او پوځي ځواکونو څخه د څه باندې 500 کسانو د وژلې سبب شو په کلکه وغنده. هغه د سوریې ورور او دوست حکومت ته د تسلیت په ویلو سره په دغه هیواد کې د داعش ترهګرې ډلګې او د نورو پیژندل شوو ډلګېو له پاتې کسانو سره د سوریې د حکومت له مبارزې په مؤثرو نړیوالو ملاتړونو باندې په ټینګار سره وویل د امریکې حکومت د داعش ترهګرې ډلې د یو جوړونکي او ملاتړي او د یو داسې حکومت په توګه چې د سوریې په ختیځو برخو کې غیر قانوني پوځي شتون لري په سوریې کې د دغه ډلګې د جنایتونو او ناامنیو په دوام کې شریک دی. د ویلو دا چې د داعش ترهګرې ډلې پرون د سوریې په هغو یو شمېر ملکي وګړو باندې حمله وکړه چې په صحرایي سیمو کې د خریډو د راټولولو لپاره له هومس ښاره بهر وتلي وو. په دغه حمله کې 250 بېګناه خلک وژل شوي دي. په دمشق کې په یو لړ اهدافو باندې د صهیونیستي رژیم له هوایي حملې وروسته د سوریې د پوځ دافع هوا له بریدګرو الوتکو سره مقابله وکړه. د ایران پریس د خبر له مخې د سوریې حکومتي خبری آژانس وړمه شپه د دمشق په اسمان کې د سختو چاودنو د غږونو او دل کېدو خبر ورکړی وو. دغه خبری آژانس همداشان ویلي چې د سوریې دافع هوا سیستمونه د دمشق په هوایي سرحدونو کې له بریدګرو اهدافو سره په مقابلې لګیا دي. خبری سرچینو ویلي دي چې د تیریګر صهیونیستي رژیم توغندي د دمشق په کفر سوسا سیمې لګېدلې دي. د خبر له مخې د دمشق په دغه سیمه کې د استوګنې په یوې ودانۍ باندې د صهیونیستي رژیم د تیري له امله 100 کسان شهیدان او ژوبل شوي دي. عزیزانو دا خبرونه له تهران راډیو اوري. د طالبانو په مشرانو کې د اختلاف ادعا دروغ ده. د طالبانو د حکومت ویاند د غډلې په حکومتي چارواکو کې د اختلاف د خبرونو په ردولو سره دا ډول پروپاګاندا وی د بهرنیو دښمنانو کار وباله. د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلاف په حق له ګونګوسې 13 اونۍ په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی له وینا وروسته زیات شوې. هغه ویلی وو د افغانستان خلک له روانو حالاتو راضی نه دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وویل هغه بهرني عوامل چې په طالب مشرانو کې د نفاق اچولو په لټه کې دي هغوی له بیانیو ناوړه استفاده کوي او پروپاګاندا خپروي، خو دغه ارمان به ګورته یوسي. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو د کابینې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د نجونو په زده کړې باندې په بندیز باندې په تلویحي نیوکې سره ویلي وو د یو مسؤل دنده یوازې ممنوع کول او بندیز لګول نه دي. همداشان د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او د انرژي او معدنونو وزیر شهاب الدین دلاور هم له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو د وطنې د کلیزې په مناسبت غونډه کې په خپلو ویناو کې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پر پاملرنې ټینګار کړی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بلغاریا په صوفیا ښار کې د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو ډله ایزې وجلې ته په غبرګون کې لټولو افغانانو غوښتي چې پر ناقانونه او قاچاقي لارو له سفرونو ډډه وکړي او خپل ژوند په خطر کې وانهچوي. د تاند خبری سایټ د خبر له مخې دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې لیکلی دی، د روان 2023 کال د فروری په 18مه په بلغاریا هیواد کې یو سرتړلی موټر یعنی کنټینر چې د نوموړي هیواد د پلازمینې صوفیا پر حلقوي سړک له درې ورځو څخه بند پاتې و، پکې متاسفانه د لوږې، تندې او د اکسیجن د کمی له امله 13 تنو افغانانو خپل ژوند بایللی او پاتې نور د کوربه هیواد مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي او روغتیا ډاډ یې ورکړی شوی دی. طالبانو همدارنګه له ټولو نړیوالو بنسټونو او په ځانګړې توګه له کوربه هیواد غوښتي چې د انسانانو قاچاق کوونکي چې تل د بېګنا انسانانو ژوند اخلي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. بلغاریا ویلي چې دغه افغان پناه غوښتونکي له ترکیې څخه دغه هیواد ته داخل شوي وو او د نورو اروپایي هیوادونو پر لور په ناقانونه توګه روان وو. د یاد شوي هیواد پولیسو د دغو افغانانو د مرګ په تور د څلورو تنو د نیولو خبر هم ورکړی دی. د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې اقتصادي او بشري ناورین د خلکو پر ورځني ژوند محدودیتونه او نور ستونزې زیاتې کړي دي، په لسګونو زره افغانان له هیواده د تېښتې په هڅه کې دي او یوه لویه برخه یې په ناقانونه او خطرناکو لارو لویدیز ته د تګ هڅه کوي. طالب چارواکو په خپله خبر پاڼه کې په دې اړه چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره څه پلان لري هیڅ نه دی ویلي. اخوا د ترکیې په زلزله کې د مړو شمیر له 30,000 واوښته. په ترکیې کې د زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر څه باندې 30,000 ته رسیدلی دی. د ایرنا د خبر له مخې د ترکیې د پیښو د مدیریت ادارې پرون مازدیګر وویل چې په دغه هیواد کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر 30,602 کسانو ته رسیدلی دی. په دغه زلزلې کې څه باندې 1,08,000 کسان زخمي شوي هم دي. د خبر له مخې د ترکیې وروستۍ زلزلې په دغه هیواد کې د 14 میلیونه خلکو ژوند ته تاوان رسولی دی. داود دې مهال خبرونه. دا تهران دې د ایران د اسلامي جمهوریت خاک.
سیاسی تبصرہ.
درانو قدرمنو اوریدونکو، د تبریز سیمې د سلواغې د میاشتې د 9 نیټې پاسون د ایران په تاریخ کې ټاکونکی پړاو زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د 1455 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 9 نیټه د ایران د تبریز سیمې د خلکو د پاسون کلیزا پرون تیره شوه. داسې حرکت چې په ایران کې د خلکو د بیلابیلو پرګنو د راپورته کېدو سبب شو او بالاخره د ایران اسلامي انقلاب بریالی شو. 1455 هجری لمریز کال د ایران د خلکو د اسلامي حرکت د ګړندې توپ کال و. د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د زوی مصطفی خمینی د شهادت، امام خمینی ته د اطلاعات ورسپاڼې د سپکاوي، امام خمینی ته په شوي سپکاوي باندې اعتراض کې د قوم ولایت د خلکو د سلواغې د میاشتې د 19 پاسون او بالاخره د قوم د خلکو د پاسون د شهیدانو په سلویختۍ کې د تبریز د خلکو د سلواغې د میاشتې د 9 د پاسون په شان مهمې پیښې په 1455 کال کې رامنځته شوې او دغه ټولو پیښو د پهلوي رژیم پر ضد د خلکو د کرکې او د غوسې د څرګندېدا لپاره شرایط او حالات لا زیات برابر کړل. د کوم ولایت د سلواغې د میاشتې د 19 له پاسونه 4 ورځې وروسته د هغه پاسون د شهیدانو د سلویختې په ورځ د ایران په ځینو ښارونو کې عمومي ویر اعلان شو. د ایران قوم او تبریز ښارونه په کامل ډول بند شول. په تبریز ښار کې په لسګونو زره خلک د ختم په هغه مراسمو کې چټاکل شوی و په حاج مرزا یوسف یا هم هغه په غزلی جماعت کې تر سره شي. د ګډون لپاره دغه جماعت روان شول خو د ختم د دغه مراسمو مخه ونیول شو او دغه جماعت سپکاوی کول د باچا رژیم له ځواکونو سره د خلکو د نښتې سبب شول او له عملی په لسګونه کسان شهیدان او په سلګونه نور ژوبل شول. د ایران د تبریز د خلکو د خونړی پاسونه ورسته چې د باچا رژیم د عواملو لخوا په وینو ولړل شول، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په یو پیغام کې چې د هغه په تعبیر غمنامه و خپور شو. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په دغه غمنامه کې وویل: سلام دی وی د آذربایجان په دیندارو او زړورو خلکو، درود دی وی د تبریز په غیرتمنو ځوانانو او زړورو سړیو، درود دی وی په هغه سړیو چې د پهلوی د ډیر خطرناک نسل په وړاندې پاسون وکړ او مړ دی وی باچا په شعارونو سره د هغه په چټیاتو باندې د چلیپا د چوپتیا کرخ وکاګله، ژوندې دی وی د تبریز ګران مجاهد خلک چې په خپل غورزنګ سره چټی خبرو کوونکو کسانو ته سخت گزار او تاوان ورسوه. د ایران د تبریز سیمې د خلکو د 1450 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې د 9 نیټې پاسون د اسلامي انقلاب په تاریخ کې د بدلون یو پیچومې او د ایران د اسلامي انقلاب د یوې اساسي جرړې په توګه ګڼل کیږي، ځکه چې په هیواد کې د سلویختو د دودې د سبب شو. د خلکو پاسونونه یې له یو ښار څخه بل ښار ته وغځول او له ترتیب سره سم د ایران د یزد سیمې خلک، د شیراز سیمې خلک، د جهرم سیمې خلک، د کازرون سیمې خلک او په بالاخره د ټول ایران خلک راپاڅېدل. پر دې سربېره د ایران د تبریز سیمې د خلکو پاسون د باچا رژیم لپاره بیا د خطرې ټلې و. په همدې دلیل باچا رژیم په ټول توان سره هڅه وکړه چې له هرې لارې د خلکو پاسون د غې کړي او دغه پاسون له خپل لارې وغړوي. په همدې وجه د باچا رژیم تبلیغاتي ادارې یعنی حکومت د تبریز د خلکو پاسون د اسلامي مارکسیستانو، د کمیونستانو او د هغو پرتیو کسانو چې له خارج څخه راغلي وو پاسون وباله. خو د ایران د باچا د سلطنتي رژیم له دغو ټولو هلو ځلو سره سره د تبریز سیمې د سلواغې د میاشتې د 9 نیټې پاسون د ایران عمومي حالات بدل کړل. د باچا رژیم ړومبی غوښتل چې د کوم ولایت غمیزه پټه وساتي او د اعتراضونو د زیاتېدو مخه ونیسي، خو په تبریز کې د قوم د شهیدانو د څلوېښتۍ مراسم او دغه راز د تبریز د خلکو پاسون د باچا رژیم نور پسې رسوا کړ او د ایران په نورو ښارونو کې د انقلاب حرکت لا ګړندی کړ. د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه ته وښیه.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو اوس ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومنه. عزیزانو سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې د 10 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرگ میاشتې له 28 او د 2023 میلادي کال د فروری له 19 نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه څلور اتیا کاله پخوا د شپېتم هجري قمري کال د رجب په اته ویشتمه نیټه د حضرت امام حسین علیه السلام قافلې د مدینې له سپېڅلي ښار خپل حرکت پیل کړ. د هغه حضرت دغه اقدام د همدې یعنی د رجب د میاشتې په پنځلسمه د ماویه په مړینې او د هغه د زوی یزید قدرت ته په رسېدا پسې وشو. یزید سملاسي د مدینې له واکمنه وغوښتل چې د هغه لپاره له حسین ابن علي بیعت واخلي او یادې هغه ووژني. خو هغه حضرت چې یزید یو فاسد ګناهکار او منحرف کس باله له بیعت یې انکار وکړ او له خپل کورنۍ او یو شمېر ملګرو سره یې د مکې په اراده مدینه پرېښودله. هغه په خپلې وصیت پاڼه کې چې له تلو مخکې یې خپل ورور محمد حنفیه ته وسپارله ټینګار وکړ: ما د خپل نیکه د خدای رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم امت د اصلاح او ژغورېدنې پورې کولو لپاره پاسون وکړ. غواړم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړم او د خپل نیکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم او خپل پلار حضرت علی ابن ابی طالب په سیرت عمل وکړم. له امام حسین علیه السلام پر بیعت اخیستلو د یزید په ټینګار او د هغه حضرت په مخالفت پسې له مدینې څخه د امام له روانېدا کابو پنځه نیمې میاشتې وروسته حضرت لخپلو یو شمیر ملګرو سره یو ځای په کربلا کې د یزید د لخکریانو په لاس شهادت ته ورسید. پنځه سوه پنځوس کاله پخوا د څوارلس سوه درې اویایم میلادي کال د فروری په نولسمه نیټه یو پولنډي ریاضي پوه او ستور پیژاند نیکولاس کوپرنیکس وزیږید. هغه په لومړیو کې د نجوم زده کولو او وروسته طب ته مخه کړه او د زده کړو په پای کې په روم کې د ریاضیاتو پر تدریس بوخت شو. نیکولاس په عین حال کې د نجوم له مطالعې لاس وانخیست او د ستور پیژندنې په اثارو کې له یوې مودې مطالعې وروسته په پنځلس سوه دریم میلادي کال کې د لمر په شاوخوا د مځکې د زر ګرځېدو د حرکت اصل او همداراز دغه موضوع چې مځکه په څلور ویشتو ساعتونو کې یو ځل بیا په خپل چاپېریال راګرځي کشف کړ. نیکولاس د پنځلس سوه درې څلوېښتم میلادي کال د می د میاشتې په څلور ویشتمه نیټه مړ شو. په هغه وخت یې د دوران اجسام آسماني تر عنوان لاندې د خپلو نظریو په هکله د یوه کتاب له خپرېدا جلا څو ورځې تېرې کړې وې. دوه اویا کاله پخوا د نولس سوه یو پنځوسم میلادي کال د فروری په نولسمه نیټه مشهور فرانسوي لیکوال او منتقد اندری ژید په دوه اتیا کلنۍ کې مړ شو. هغه په اتلس سوه نهه شپېتم میلادي کال کې په پاریس کې وزیږېده، خو زیاتره عمر یې د افریقا په شمال په تیره بیا په الجزایر کې تیر کړ او د هغې سیمې د خلکو د ژوند په اړه یې خپل مشهور داستانونه ولیکل. کلیوال سازه د هغه یو ډیر په زړه پورې اثر دی. د هغه له نورو آثارو څخه ځکني نعمتونه او خوراکونه او د خزان پاڼې ته اشاره کولی شو. هغه په نولس سوه اووه څلوېښتم میلادي کال کې د ادبیاتو په څانګه کې نوبل جایزه ترلاسه کړه. دوه ویشت کاله پخوا د دیارلس سوه نهه اویایم هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په دیرشمه نیټه مشهور خطیب حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسن کافی خراسانی وفات شو. هغه په دیارلس سوه اووم هجري لمریز کال کې زیږېدلی و. هغه د ماشومتوب له پړاو وروسته د مشهد د علمیه حوزې د استادانو په محضر کې سطو او ادبیات زده کړل. هغه څه موده وروسته د نجف یا اشرف علمیه حوزې ته ولاړ او د فقه او د فقه د اصولو لوړو درسونه یې د هغه خال له عالمانو زده کړل. هغه د ایران د خلکو د استعماری ضد مبارزو او د تیلو د صنعت د ملي کېدا په بهیر کې د آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی په استازیتوب د حقایقو په څرګندولو او د خلکو د ذهنونو په روښانولو لاس پورې کړ. هغه له 1948 لمریز کاله په وروستیو کلونو کې په مشهد کې خپلې ځلاندې ویناوې لا زیاتې کړې او څنګه یې چې د ساواک د دباو له امله په مشهد کې د پاتې کېدو امکان نه درلوده تهران ته ولاړ او د تعریف تالیف او تبلیغ کار او د ښار په یوه جماعت کې د جمعې امامت ته مخه کړه. حجت الاسلام کافی په تهران کې له هر خوا د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له خوځښ څخه ملاتړ او د ظالم رژیم پادشاه پر ضد مبارزه ته مخه کړه او په خپلو اغیزمنو ویناو سره د اسلامي انقلاب په بریالیتوب کې یو ارزښمن رول ولوباوه. هغه په دې لارې کې څو ځله ونیول شو او زنداني کړای شو او د اسلامي ارمان په لارې کې د ثابت شکنجې وزغملې. هغه د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته له اسلامي پوځ سره د دایمي ملاتړ په وجه د ړندو زړونو منافقینو د کینې ور وګرځېد او د هغو په وسیله ترور شو چې له دې تروره روغ رمټ پاتې شو او یوازې تپی شو. له دغه مبارز خطیب څخه یو شمېر آثار هم په یادګار پاتې دي چې د امام حسن مشتبه علیه السلام تعلیمات په دعا او حدیث کې د اووم امام تعلیمات، امام رضا علیه السلام اسوه صراط مستقیم او د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی تعلیمات له هغو څخه دي.
تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې یو. دوستانو، لدې ورسته نو وختونه پروګرام اوري، ورپسې هم د اسلام په حق له د لویدیز کمزورې نظریا او لیتوګنو مې یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. البته parstoday.ir/ps موږ د ویب سټ اډرس هم یاد ساتي او د خبرونې تر پای ساسو د ملګرتیا په هیله یو نو را سره ملو وسئ.
نوښتونه
د تهران د پښتو خبرونې خواجو مینوالو د نوښتونو نومې لړۍ لنننی اتش پیتم برخې سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
اتوله خوګرنی
سره حاضر شوی یو. په دغه لړۍ کې په ایران او نړۍ کې د تر ټولو وروستیو علمي، کلتوري، هنري او اقتصادي بریاو او پیښو په باب در سره ژغیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ډیره مننه خو ګوردونکو د دې اونۍ پروګرام د ټکنالوژي په حوزه کې په یو مطلب سره پیلو چې د برېښنا مهندسي پوهنکور استادی ډاکټر زهره کواوش، د کمپیوټر انجینرینګ پوهنځي استادی ډاکټر سمیه کوهی او د صنعتي زری پوهنتون د برېښنایي انجینرینګ د محصل حسین بابا شاه په ملګرتیا سره د تنظیمدونکي نوري پروسس پروسر په عنوان سره خپل دوهم اختراع په نړۍ کې د اختراع د سب په مشهور سیستم کې د امریکا د تجارتي نخو او نوښتونو د صف دفتر کې په ثبتولو سره بریالي شول. د یو اس پی ټی او په نړۍ کې د اختراع د سب مشهور سیستم دی.
د ډاکټر کاووش په وینا د نوري سیګنال پروسیسر په نوري مخابراتو او واقعي وخت سنجولو کې زیات کارندوالی لري. د دغه څیړاندې په وینا د ډیجیټل سیګنال په پروسیسر کې یو مهمه ځانګړنه د پروسیسر سپیډ یا سرعت دی. په یو نوري چینل کې هم د سیګنال پروسس د الکترونیکی نمونه اخیستلو او همداراز په الکترونیک د نوري او په نوري د الکترونیکی بدلونونو ته اړتیا لري. د یو کارچار په توګه په یو نوري شبکه کې په زیات سپیډ سره د سیګنال د پروسس ورتیا ته د رسیدا لپاره د سیګنال د پروسس یونټ نیغ په نیغه په نوري حوزه کې د فوتونی سیګنال له یو پروسسر په استفادې سره ترسره کیدلی شي.
ډاکټر میرمن کواوش په دې ډول دوام ورکوي چې د پوتونیک د سیګنل پروسسرونه معمولا د پروسس خواله لري خو درند دي، لبل پلوه که څه هم تر نن زیات نوري پروسسرونه وړاندې شوي دي خو هغه معمولا له محدودیت فکربندۍ ستونزه درلوده. محدوده فکربندۍ په دې معنی ده چې زموږ نوري پروسسر یوازې قادر دی چې یو یا کم شمیر عملیات ترسره کړی شي. نامحدوده فکربندۍ له دې نظره زیات اهمیت لري چې موږ وغواړو یو ډول کارکونکي پروسسرونه ولرو چې د دې اهمیت هغه وخت زیاتیږي چې دغه پروسسرونه وغواړي په لوړه اندازه جوړ کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پوتونیک کمپلیکس د سیګنل یو پروسسر ډیر ورکوټه او ډیر توان لري په مقابل کې د پوتونیک سیګنل ټول کاریزه پروسس په لړ کې پروسسر باید د مختلفو عملیاتو د ترسره کولو توان ولري.
قدرمنو اوریدونکو، په یو بل بریا کې د ایران د خوړو صنایع او علومو څیړنې مؤسسې د مشر په وینا د دغه مؤسسې څیړاندې د تایواني څیړاندو په ملګرتیا سره وتوانېدل په سمندري خوړو کې د ککړتیا او د تشخیص لپاره په بریالیتوب سره سنسورونه جوړ کړي. په تیرو کلونو کې د ژوند د معیارونو په لوړتیا او د شیلاتو صنعت په چټکتیا او پراختیا سره په ټول نړۍ کې د سمندري خوړو استعمال زیات شوی. لبل پلوه حاضر دمه د چاپیریال د ککړتیا او په زیاتېدا سره په سمندري خوړو سره د مسمومیت خطر د سمندري خوړو د صنعت او ټولنې په سلامتیا منفي اغیزې شیندي. په دې ډول چې د سمندري خوړو ککړتیا د خوړو په ایمنی او هغه له امله اقتصادي پایلې د مهم خطر په توګه مطرح دي. د دغه مؤسسې د مشر په وینا فیکو توکسین او درنده فلزات د سمندري خوړو د ککړتیا دوی پیژندل شوي سرچینې دي. د آسیا په ختیځو هیوادونو کې د موضوع اهمیت په پام سره د تایوان د تا مکانک پوهنتون یو شمیر څیړاندو او د خوړو د صنایعو او علومو څیړنې مؤسسې په ملګرتیا سره د دغو دوو ککړتیا او د چټک جاج لپاره ګډه څیړنیزه طرحه مطرح او اجرا شوه. په دغه ګډه څیړنیزه مسله کې د سمندر خوړو د ککړتیا او د اندازې د معلومولو په لړ کې ډیر زیات حساس کیټونه په اجنډا کې شامل شول او د مایع کریسټیل ټکنالوژۍ په اساس د درندو فلزاتو او د فیکو توکسین سنجولو لپاره ډیر زیات حساس حسګر جوړ شول. د ډاکټرې اسما وردیان په وینا د مایع کریسټیل ټکنالوژۍ په فوتونیک او لیزر ټکنالوژۍ کې په پراخه توګه استفاده کیږي او په ال سی ډی سکرینونو کې هم ډیر زیات کارندوالی لري. په دغه څیړنیز طرحه کې د درنده فلزاتو او فیکو توکسین د تشخیص کیټ د څارندوالۍ وړتیا په بریالیتوب سره وارزول شو.
د اشر سندروم یو له هغو دود شرایطو دی چې هم د وګړي په اوریدو او هم لیدو اغیز شیندي. د هغه ستره نښه هم د اوریدو او لیدلو ګډوډي ده چې دغه ګډوډي په شپه کې د لیدلو د لاسه ورکولو ناروغي سبب کیدلی شي. په همدې لړ کې د لندن د کالج څیړندواو په یوه پلټنه کې په دغه سندروم د اخته ماشومانو په مرسته په یوه ازمایښت ځای کې د مصنوعي سترګې لومړنۍ شبکه وازمویله. د ازمایښت ځای سترګې کسي یا مردمک هم لري. د ازمخت ځای دغه سترګه کارندوالی د اشر سندروم په مطالعه کې داسې نوې نښې نښانې برابروي چې د شبکې د له منځه وړلو سبب کیږي. دغه چاره د ړندېدو یو اصلي دلیل دی چې پکې په نور حساس حجرې له منځه وروځي.
قدرمن اوریدونکو څیړندو د پوست د سلولونو د تحقیق لپاره په ګریټ اورموند سټریټ روغتونونو کې په اشر سندروم له اخته زلمی و ناروغانو نمونه را غوندې او بیای پلانونه وکړه چې بنیادی سلولونه جوړ کړي. بنیادی سلولونه په بدن کې په هر ډول سلول بدلولی شي. څیړندو هغه پروسس چې د مور په رحم کې د جنین لپاره پیښیږي نه هم یاشتې په ازمختون کې تقلید کړ. د هغوی هدف د وو ډول سلولونو جوړول و چې دقیقه بیلګه جوړه کړي او په مینی شبکیه عینی د سترګې په شاوخوا کې په نازکې لایې چې رڼا مومي بدله کړه. د دغه بهیر په مرسته څیړاندې وتوانېدل هغه څه چې د سندروم اشر سبب کیږي ومومي. په دغه بهیر کې د مولر په نامه سلولونه ډیر مهم رول لري. هغه له ګاټي تیریږي او د سترګو لپاره انرژي برابروي. دغه بریا هغه شواهد زیاتوي چې د هغوی په اساس مولر سلولونه په مختلفو بهیرونو کې د شبکیې په لمنځتلو کې رول لري. د دې چارې یو دلیل دا دی چې احتمالا مولر سلولونه په ځینو کسانو کې تاواني شوي او د رڼا د حس کوونکو سلولونو څخه پوره ملاتړ نه کوي.
ګران اوریدونکو د نوښتونو د پروګرام دا برخه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي تر یوې بلې خپرونې به چې بیا د ملګرو په خدمت کې حاضرېږو.
د قدرمنو اوریدونکو له حضوره اجازه غواړو. خدای مو مل شه.
اسلام او د لویدیز کمزوري لیتوګا
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دوستانو. د خبرونه په دې شیبو کې ز عبدالمجید دورانه او زما خوږ ملګری
جمیل حسین بنگش
د سپکاوی د اسلام په وړاندې د لویدیز د فکر کمزورتیا تر عنوان لاندې یو پروګرام سره حاضر شوی. هیله ده چې د پروګرام تر پایه سره ملو ووسی او ستاسو د خوښې او استفادې وړ هم وګرځي. په دې وینا کې مو د شارلی ابډو مجلې نوې سپکاوی څېړلې ده. نو را سره ووسی.
ایزانو څومره دا وړاندې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود ته د شارلی ابدو فرانسوي مجلې سپکاوی د ډیرو لیدوزو ورسپانو او رسندو سرټکی وګرځیدو. دا ښکاری چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الی وسلم او د مسلمانانو ارزښتونو ته لاس پکوي ورسته په اروپا کې د سپکوي بل پړاو پیل شوی دی. دا شارلی ابدو مجلې چې د رسول الله مبارک ته په کاریکاتورونو سره د ناوړه سپکاوي او مخینه لري د مذهبي ضد محتوا لرونکي مجله ده او هیڅ دین ته درناوی نه لري، خو اسلام ته په سپکاوي کې نه یوازې د یوې ناوړه فرانسوي مجلې په توګه بلکې د استکبار جبهه د اسلام غندنې په سترې برخې کې عمل کوي. دا خبرونه په فرانسې کې یو ډیره کم مخاطب لرونکي نشریه ده چې په کراتو د مالی ستونزو لکبله د بندیدو تر کچه رسیدلې ده، خو البته یو دوه ځلې کاری بند شوه. یوازینی لاره چې دوی د خپل ځان ژغورن لپاره موندلې ده همدا جنجالونه او شور ماشور دي. البته فرانسوي چارواکي دا د بیان د ازادۍ نخه یادوي، خو دا ایدیا بیا د یو تریخ طنز په څیر ده، ځکه چې هغه کسان چې نویمې لسیزې په یاده ده د روژا ګارو دي له شخصیت سره بلد دي. دا فرانسوي فیلسوف یوازې له هولوقا سره د مخالفت په پلمه په فرانسې کې وغندل شو. دمدارنګه د استوراهای بنیان گزار سیاست اسرائیل کتاب لیکلو لامل په 1909 میلادي کال کې د فرانسوي محکمې لخوا یو سلو شل زره فرانسوي فرانک چې سلویخت زره ډالر کېږي جرمانه شو. له دې سربېره فرانسې هغه هیواد چې څو کاله کېږي د دولت له لوري امنیتي ځانګړنې وضعیت یې بدلون کوي، او ولسمشر ماکرون په 2020 کال کې د هغه لوی طرح چې د هیټلر د انځور سره د تشبیه کړی و ولسمشر ته د سپکاوي په جرم محاکمه کړ، اوس څه ډول دا هیواد کولی شي د بیان د ازادۍ ادعا وکړي؟
گرانو دوستانو، شارلی ایبډو هم د بیان ازادۍ لپاره یو ټریبیون نشي ګرځیدلې، ځکه چې په څو کلونو کې لسپکاوی پرته بل هنر نه دی لرلې، او بلګې د اسلام ستر پیغمبر ته د دې مجلې د نورو کلونو سپکاوی دی. دویم، هغه د بیان له ازادۍ سره هیڅ نسبت نه لري، ځکه چې په نږدې کلونو کې کله چې د دې مجلې کاریکاتورست موریس سینټ د فرانسې د پخوانی ولسمشر سارکوزی پر زوی نیوکه وکړه چې ولې یې له یهودی جنې جسیکا دارتی سره چې له شتمنې کورنۍ څخه وه او د پیسو لپاره یهودی شوې وه واده وکړه، نو له هغې بخښنه وغوښتله او استعفا ته اړ شو. موریس په هیڅ صورت د یهودو دین ته سپکاوی نه وکړی، خو یوازې یهودیت ته اشاره کافی وه تر څو د لدی دین سره پر دښمنه تورن شي او قضایی برخو ته پسپارلو او په استلو سره د بیروزګار شي. په هغه مجله کې شارلی ایبډو لخپل کارکون کی څخه هیڅ دفاع و نکړه، او په دروغو د بیان ازادۍ سره د هغه کار یې توجیه کړ.
ایزنو په امریکا، انګلستان، فرانسې، ډنمارک، هالینډ او څو نورو اروپایي هیوادونو کې د مسلمانو عقایدو په اړه ډیر سپکاوی دا ادعیات تاییدوي چې دا ډول ګامونه یوازې د څو ناروغو لیکوالانو او کشیشانو فکر نه دی، بلکې د سترو مسایلو د بندولو لپاره یو بهیر دی. نن د اسلامي جمهوریت دښمنان ښه پوهیږي چې د نظام رهبری او ولایت فقیه اصلي رکن او د جمهوریت او اسلامیت ترمنځ د وصل کړی ده. له دې امله په داسې حالاتو کې اسلامي انقلاب د اسلامي او دینی باورونو بنسټ ایښودلې او د هیواد له پولو بهر شوی. له بل لوري د فرانسې د انقلاب منافقانه ارزښتونه او د لویدیځ دروغجن بشري حقوق یې له خنډ سره مخامخ کړي دي. دوی د دې نظام ستنه په پنه خکړی دا د دې ناوړه او سپک کار تر سره کول په داسې وخت کې چې په اسلامي ایران کې بلواګان په قرآنی او بهرنی لاملونو سره لمنځتللی او رستې سلګي وهي لکه په نیمه ژوندۍ بدن کې د روح په څیر دښمن غواړي د اعتراض او تاوتریخوالي دا څرخه دوام ولري او فکرونه یې تکرار او بیا تولید شي. نو ځکه د دوی عوامل په هر ډول پارنو لاس پوره کوي تر څو د اختلاف او بلواو او اور ژوندے وساتی. خدا نیما ژوندے مړی له تنفس سره نه ژوند کیږي او یوازې خپل زحمت دی. دستر ایرانی شاعر حافظ په خبره خپل کړنې ښکارا کوي او مونږ په زحمت کې اچي.
ګرانو دوستانو دې ټکی ته باید پام وکړو چې سپکاوی د کمزوري منطق له عمله تر سره کیږي. هغه متل دی چې للوخي څخه هغه سره وځي چې پکې وي. د سپک او ناوړه انسان څخه هم له سپکاوي پرته د بل څه تمه نشي کېدلی. هر څوک استدلال نه لري، غیر عقلاني لارو ته مخه کوي یا سپکاوی کوي، لکه کله چې د مکې مشرکینو د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په سر د اوخ لره واچو یا بد او سپکې خبرې به یې کولې، لکه څرنګه چې پیغمبر ته بد رد ویلې او د مکې شاعرانو په خپلو شعرونو سره دومره هغوی وزورول چې ان حضرت زړه ودردېد او سخت وزورول شه. نو ځکه خدای تعالی خپل رسول ته تسلی ورکړه او د سوره حجر په 95 مبارک آیت کې وفرمایل، یقینا مونږ تاسو د سپکو کسانو لزیانا وساتلې. دا سپکاوی او توهین اوس هم موجود دي. د اسلام له ظهوره یو نیم زر کاله وروسته په نړۍ کې د دې الهي دین د خپرېدو او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د لا ځلېدو له عمله کله ناکله د رسول الله شخصیت ته د سپکاوي کتون کیو، چې البته د یهودو حسده لکه د لمر په څیرې د خورو او خسو شیندل دي. شنون کی د شارلی ایبډو مجلې ناوړه او سپک کار د نړیوال استکبار او د صهیونیزم په وړاندې ورستر بلې د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام پر مختګونه یادوي.
عزیزانو، حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی په عزت او اقتدار کې شتون لري او دا ډول سپکاوی کارټونونه یا ناوړې کلمې او انځورونه به د هغوی پر شخصیت هیڅ اغیز ونه کړي، خو د هغوی شخصیت ته په سپکو خبرو او یا انځورونو سره سپکاوی په حقیقت کې د اسلامي امت تر ټولو زړور او شریف انسان ته سپکاوی دی، د خدای ولی ته سپکاوی دی چې د غوره انساني اخلاق او فکر او درایت درلودونکی دی. ښکارا ده چې دا ډول سپکاوی د ناوړه کسانو له لوري د مخورو او عزتمندو کسانو په اړه یو حیرانوونکی کار نه دی، خو یقینا خدای تعالی د اوسنی کفارو او مشرکینو مخنیوی به په خپله غاړه اخلي او د دوی شر به بیرته دوی ته ګرځوي. قرآن کریم د بقره سورت په 15 آیت کې فرمایي، الله یستازیو بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، خدای تعالی دوی ته استزا کوي او په سر غړونو کې وخت ورکوي چې حیرانا پاتې شي. په همدې اړه شهید ثانی په منیت المرید فی آداب المفید والمستفید کتاب کې د دوو کسانو کیسه راوړې ده چې سراب بیل علمیه مدرسې ته راځي په داسې حال کې چې د بوټو لاندې میخونه ده. کله چې د دوی له یو څخه د دې کار علت پوښتنه کېږي، وایي د اسلام ګران پیغمبر د علم او پوهې د ارزښت په اړه ویلي، د ملایکو وزرې د طالب علم تر پښو لاندې فرشتي، غواړم د ملایکو وزر سوري شي. شاهد ثانی زیاتی چې دواړه لڅو ورځو وروسته په عذاب اخته شول. قرآن کریم په خپلو آیتونو کې زیره ورکوي، دوی غواړي د خدای تعالی رڼا په خپلې خولې سره مړه کړي، خو خدای تعالی لا دې پرته نور څه نه غواړي چې خپله رڼا بشپړه کړي، که څه هم کافران ناخوښوي.
شک نشته چې د یو بد عمل، یو بدعت او یو ناوړه او بد کار په وړاندې غبرګون اړین او ضروری دی. د اسلام په منطق کې د هر ناوړه عمل پر ځای اړینه ده چې د هغه عمل د ترسره کوونکو څیرې ښکاره شي، څرنګه چې حضرت علی علیه السلام د صفین په جګړه کې خپلو سرتیرو ته سپارښتنه وکړه چې د معاویه پلویانو ته ناسزا او بدې ردې خبرې مه کوئ، بلکې د دوی څیرې او حالات روښانه کړئ چې تر دښمنانو غوره دي. لبل لوري د شارلی ابډو مجله لدې موضوع څخه ناخبره ده چې د اسلام پیغمبر په وړاندې په کاریکاټور سره له اسلامه د ویرونې لپاره له څو هلو ځلو وروسته او اوس د حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنئی په وړاندې په کاریکاټور سره په اسلامي نړۍ کې د اسلامي انقلاب د لارښود په مقام کې هیڅ کمی نه دی راغلی، او هغوی همدارنګه ډیر نفوذ لرونکی شخصیت دی. او د حضرت آیت الله العظمه خامنئی اسلام د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د غوره اسلام دوام دی، او دا سپک او ناوړه ګامونه به د غوره اسلامي انقلاب په کړۍ کې د اسلامي نړۍ د لا ډیر یووالي لامل شي ان شاء الله.
ایزانو د دې پروګرام وخت دلته پای ته رسی. پارس ټوډے ډاٹ آئی آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
د خدای پامان. Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики.